ساعت 2 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د نن ساعت د خبري پروګرام مو تر 2 بجو دی. په دې پروګرام کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد به پوځي عملیات پیلوي. د نړۍ د مهمو خبرونو سرحد دا چې په متحدو ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنوانسیون کې ډیموکراتانو هیلری کلینتن د جمهوري ریاست لپاره د خپلې رسمي کاندیدې په توګه انتخاب کړه. او د اسرایلو پوځ وایي د یوه پادری د وژلو په تور یې یو فلسطینی وګړی وژلی دی. خو اول به حدیث پر دې ستغ وښتو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د څو مهمو کورنیو خبرنو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې 300 دایشیان وژل شوي دي. د افغانستان مشران جرګې په نننۍ غونډه کې و قانونه چې وړاندې ولسي جرګې تصویب کړي وو د رایو په اکثریت تایید کړل. او د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیست بعد د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د شاهین اتلس په نوم په پیل شوو عملیاتو کې تر دې دمه 300 داعشیان وژل شوي او سل تنه ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې به د افغان ځواکونو عملیات تر هغې دوام وکړي څو د دغه ولایت سرحدي ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش له موجودیته نوې پاکې کړي.
مونږ د ننګرهار ولایت خلکو ته ډاډ ورکوو چې په ټول ننګرهار کې به انشاءالله امنیت خوندي کړو او په دې برخه کې له خپلو هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو.
د ښاغلي راتمنش په خبره که څه هم په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو تاوختي تلفات بیخي په نشت حساب دي خو داعش ته خورا درنه مرجو بلاړه ولې ده. څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې په ډیر نږدې وخت کې به له ختیځې سیمې د داعش وسلوالو ټغر ټول کړي. د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې و قانونونه چې وړاندې ولسي جرګې تصویب کړي وو د رایو په اکثریت تایید کړل. له نباتاتو د ساتنې د بهرنیو توکو د سوداګرۍ او د حیواناتو ساتنې هغه مهم قوانینو چې نن مشرانو جرګې تایید کړل. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخو کې د ځانګړو قوانینو رامنځته کېدل کولی شي تر ډېره په همدې برخو کې ستونزې حل کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته بعد د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې په استولي لیک کې ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به خپل یوه څانګه په افغانستان کې خلاصه کړي.
نړیوالې سوداګری خونې اساسي موخه د سوداګری پانګونې او اقتصادي خدمتونو عرضه کولو او په نړیوالو بازارونو کې د توکو لپاره د اسانتیاوو برابرولو له لارې د اقتصادي ودې څخه ملاتړ ګڼل کېږي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه چې 130 هیوادونه غړیتوب لري په خپل 215 ناسته کې په افغانستان کې د خپل څانګې د خلاصېدو هوکړه وکړه. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنوانسیون کې ډیموکراتانو هیلری کلینتن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه معرفي کړه. میرمن کلینتن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیداتوري لپاره 3,802 انتخاباتي هیئتونه وګټل. هیلری کلینتن دا کار له یو داسې شیشهیي چت سره تشبیه کړ چې دوی د خپلو پرمختګونو او وړاندې تلو لپاره درز پکښې جوړ کړ. نوموړي د خپلې نماندۍ تر اعلان وروسته له نیویارک څخه د ویډیویي اړیکې له لارې کنوانسیون دا وایي زه ډېره خوشحاله یم. دا ډېره عالي ورځ ده. څه یو فوق العاده ویاړ تاسو ماته راکړ. زه باور نسم کولای چې په دې شیشهیي چت کې مو دومره لوی درز جوړ کړی وي. کلینتن دغه راز په امریکا کې نجونو ته په خطاب کې وویل شایي زه د امریکا لومړنۍ ښځینه ولسمشره سم او ستاسو څخه یوه به راتلونکې ولسمشره وي. د هغې سیال برني ساندرز له کنوانسیون څخه وغوښتل چې میرمن کلینتن رایه ورکړي. سپینې ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبري یا انټرنیټي حملو مخه ونیول سي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. دا موضوع په داسې حال کې اعلانېږي چې د امریکا حکومت ګمان کوي هغه انټرنیټي غله یا هکران چې د روسیې لپاره کار کوي د دې هېواد د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی او هڅه کوي له دې لارې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ان بی سي خبري شبکې ته په همدې اړه ویلي:
Well, I think the FBI is still investigating.
The way the fikr kom FBI la ham palatana ke vichit sa pesh sewide. Za pohejam che mutakhassisino da da rusano kar balalai. Haqiqat che mush pohejo da de che rusano zmush sistemuna hakkri de. Na yawazi hukumati balki khususi sistemuna ham hakkri de. Khuda che da emailuno da likedol sabab sadai za mustaqiman sana samwalai. Kho pati pohejam che Donald Trump pa parla pasai dawl da Vladimir Putin stayana kawi. ولسمشر اوباما په څرګنده ونه ویل چې روسیه به د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه کوي. خدای وویل چې هر څه امکان لري. د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزې سلاکارې لیزا موناکو روسیه او چین دوه اساسي انټرنیټي رقیبان بللي دي چې د دې په وینا تهاجمي اقدامات کوي. ترکیه د سنوي حکومت په یوه نوې اقدام سره د اورستي پوځي ناکام کودتا په تړاو د اوه څلوېشتو خبریالانو د نیولو امر کړی دی. دغه خبریالان د زمان په نوم ورځپاڼې ته کار کوي چې ویل کېږي په امریکا کې میشت د ولسمشر د سیاسي مخالف فتح الله ګولن مربوط ده. انقروي ګولن اورستي کودتا پلان کړی و. په مارچ میاشت کې هم پولیسو د زمان په نوم ورځپاڼې پر ودانۍ یرغل کړی و او نیولی و. د روانې اونۍ په سر کې حکومت د نورو دو څلوېشتو خبریالانو د نیولو امر هم کړی و. تر کودتا وړاندې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو له کبله ډېر تر انتقاد لاندې و. د اسرائیلو پوځ وایي د یوه پادری د وژلو په تور یو فلسطینی وګړی وژلی دی. پوځ نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه 9 کلن کس له سرتیرو سره په متقابلو ډزو کې وژل سو او درې نور مشکوک کسان نیول سوي دي. 48 کلن پادری مایکل مارک چې د لسو ماشومانو پلار و د جولای پر لومړۍ نیټه هغه مال وژل سو چې وسله والو یې پر موټر ډزې وکړې. د هغه د کورنۍ درې غړي ټپیان سوي هم دي. د اسرائیلو پوځ زیاتوي چې تر شاوخوا یوې میاشتې تعقیب وروسته امنیتي ځواکونو دغه مشکوک کسان په یو کور کې محاصره کړل. دغه عملیات پرون ناوخته په هغه کلي کې سوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي برخو کې موقعیت لري. او ټاکل سوی له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو تر خبرتیا وروسته راتلونکي میلادي کال استونیا د اروپایي اتحادیې دورې مشري له برېټانیا څخه واخلي. د برېټانیا نوي صدر اعظم تریزا می تیر اونۍ ویلي وو چې هیواد به د مخکني مهالویش سره سم راتلونکی کال دغه دورې مشري په غاړه وانخلي. د اروپایي شورا ویان تیر اونۍ ویلي چې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو استازو د جولای پر 6 موافقه وکړه چې تر شپږو میاشتو پورې به استونیا له برېټانیا څخه د مشري واخلي. د جولای پر 26 نیټې خبرې سوي لامې کې راغلي چې دا پریکړه رسمي سوه. ټاکل سوی کروشیا چې په 2000 لسم کال کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړ د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د اتحادیې دورې مشري اخلي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د تاسو باندې موږ د خبرونو تر درو به جواب ری. نن د اسد یزمری شپږمه ده او د خبرونو مو یو ساعت ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به اورستو واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د سرحدي ولسوالیو د تصفیه لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کوي. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د افغانستان حکومت کله وسوالو ځینې سیمې نیسي باید د دغو سیمو د ساتلو لپاره هم کار وکړي. په دې خبرونه کې همداراز د روسیې له چارواکو سره د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د سلاکار خبرو اترو له جریانه تاسو ته رپورټ ورکوو. پر ځینې مهمو مسایلو موافقه شوي او بحثونه روان دي. په دې خبرونه کې به د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه ولرو او په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د هیلری کلینتن پر کاندیدای واوري.
If there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say.
Clinton وویل کدا د امریکا اوله شذر رئیس جمهور وینو د نورو امریکایي جنو لپاره د یو زیری دی ځکه هغوی به راتلونکي ولسمشران شي. او په دې خبرونه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام درته وړاندې کوو. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساته د تاسو بعد ازادي رادیو خبرونه کولای سي چې پر انټرنیټ په ډیر اسانۍ واوري azadiradio.com یا azadiradio.org. د امریکا د جمهور ریاست لپاره هیلری کلینتن رسمي کاندید سو د دیموکراتانو لخوا د نه د څرګند چې دا به انتخابات کړي یا به نه کړي خدا به په امریکا کې اول ولسمشر وي که وټاکل سي شزه ولسمشر. تاسو کولای سي چې د افغان بیسیم په 313 شمیره باندې مشته پیغامونه را واستوي او پر دې نظر ورکړي چې آیا په افغانستان کې تاسو کله هم داسې فکر کوي چې شزه به جمهور ریاست ته وټاکل سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ پر تاسو وتل شمیره باندې کدا ازادي رادیو سره شریک کړئ، موږ به په دغه خبرونه کې درته خبر کړو. د خبرونه اول مطلب مو د ننګرهار د پوځي عمل په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو د تصفیه لپاره پراخ پوځي عملیات په پام کې نیولې دي. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کوټ په ولسوالۍ او هغو سیمو کې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه نیول سوي تصفیوي عملیات او تحکیمات جریان لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوماندو او د 201 قلوردو ځواکونو 13 پوځي اقدامات په کوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش له شتونه تصفیه سوې ده. شغل ایرادمنه شوی د محل افغان ځواکونو د سیمې د ساتلو په هدف د کوټ ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیوي عملیات پراخ کړي دي.
ما به خاطر ای که مطمئن شوین که دیگر هیچ
دوی مجد دیل پر چی داده سو نور هیچ دلا او یا هم د داعش کوم کس په قسیمه کې نسته او د اطمینان تر لاسه سی چی داعش نور هلته نځي نو موږ تصفیوي عملیات او تحکیماتو ته په ولسوالۍ کې دوام ورکوو. شغل ایرادمنش د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو لکه اچین، کوټ، دیبالا، لالپور او هسکې مینه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به د داعش په څیر وسلوالو ډلو د حملو د دفع کولو لپاره هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د ننګرهار سیمیزو چارواکو هم ویلي د هغو سیمو لپاره چې پکې د داعش په وړاندې پوځي عملیات جریان لري د پوځي او ملکي ادارې لخوا یو ګډ میکانیزم جوړ سوی تر څو دا سیمې بیرته د داعش لخوا ونه نیول سي. په کابل کې د روښنایي غورځنګ پر مظاهرې تر حملې وروسته چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې په ننګرهار کې دې د دغه ډلې په وړاندې پراخ عملیات وسي. ولسمشر دغه ورځ د جمعې په ورځ د هیواد ختیځ ته په خپل سفر کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو امر وکړ چې له دغې سیمې د داعش ډلې ریښې وباسي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي د داعش لخوا د نیول سوو سیمو د ساتلو په هدف باید د دولت لخوا لازم تدابیر موجود وي.
په زیات اندازه باندې داعش د منځه تللی دی. ساحې د دوی نه نیول شوي دي، هغه ساحې فعلاً د حکومت په لاس کې دي، ولې بیا هم دا تشویش شته دی چې دوی به د یو طرف نه نه یو طرف نه به خپل حضور را پیدا کوي او هلته به بیا د حکومت او د ولس په مقابل کې درېږي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کوټه او چین کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش څه باندې 300 جنګیالي وژل سوي او شاوخوا 100 نورې ټپیان او یو زیات شمېر هم نیول سوي دي. د ولسی جرګې استازی عصمت الله شینواری هم وایي چې په کوټ کې د افغان ځواکونو وروستي عملیات بې ساري دي او په خبرې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې هلته 201 سیلاب قل اردو ته وظیفه ورکړه چې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوځي عملیات به یوازې په ننګرهار پورې محدود نه وي، بلکې په کونړ او نورستان کې به هم د داعش پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت وایي چې د دغو عملیاتو پلان دوی پخوا له جوړ کړی و، خو دو عملیاتو ته زیاته پاملرنه په کابل کې تروریستي حمله ورسته وراوښتی ده. د دغه په دې مزن کې د دې حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت په نوم مسؤولی ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د داعش سلها او وسلوال وژلي او ګڼې سیمې د دغو وسلوالو له لاسه وتلې دي او حتی زیات شمېر وسلوالې ژوندې نیول شوي دي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د امریکایي قواوو په هوایي ملاتړ پرون په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مراکزو یو پراخ برید پیل کړ. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې داعشیانو ته د جرمونو په مقابل کې درس ورکړل سو، موږ به ننګرهار کې د دغه ډلې ریښې وباسو. بلخوا د ننګرهار د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ د غرنۍ ولسوالۍ چې داعش ډلې پکې خپلې محکمې او د پوځي روزنې مراکز درلودل پراخې نیول شوې دي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ اکثریت سیمې پاتې شوې وازې یو کلی چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. دا پاتې چې په بشپړ ډول کوټ، موګه، د داعش له ستونزو څخه پاک اعلان کو.
عطا الله خوګیرنی زیاتوي چې د داعش د یو لوی قومندان سعد اماراتي په شمول د دغه ډلې سلګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې په داعش د غبرید وروسته لدی پیل سو چې دغه ډلې په کابل کې د روشنایی د غورځنګ په مظاهره چانو باندې د تیرې شنبه د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په اړه واخیسته. دغه بمی برید چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان سول، په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او هلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړی دی. دغه ډلې په یو بیان کې چې د اعماق د خبری آژانس لخوا خپور شو، د کابل د وروستي برید مسؤلیت په غاړه واخیسته او وویل چې دغه برید د شیعهګانو په یوې غونډې کړی دی. داعش وویل چې په دغه برید یې د هزاره شیعهګانو څخه چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي غچ اخیستی. د فرانسې خبری آژانس وایي ګڼ شمېر افغان هزارهګان د ایران د رژیم لخوا په پټه سوریه ته استول سوي او هلته د بشار اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. په کابل کې وروستي خونړی برید د داعش ډلې پوځي عملیاتو کې چې پخوا وازه په ننګرهار کې محدود وو یو ډول پراختیا وخودله. افغانستان چې اکثریت خلک سنیان دي او په تیرو کلونو کې هلې ځلې کړي چې ځان له فرقه ای اختلافاتو لري وساتي، د کابل وروستي خونړی برید د دغه ډول اختلافاتو د پراختیا اندېښنه رامنځته کړي. خو چارواکي وایي د کابل وروستی برید د داعش ډلې چې د افغان او امریکایي ځواکونو تر سخت فشار لاندې ده د عملیاتو پراختیا نه څرګندوي. د امریکایي ځواکونو ویاند چارلز کلیولاند د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړي او جنګیالي یې چې څو میاشتې مخکې د ننګرهار په نهو ولسوالیو کې وو اوس یوازې په دوو یا دریو ولسوالیو کې پاتې دي.
په ننګرهار کې مو د پوځي عملیاتو په اړه واورېدل. تاسو کولی سئ چې دغه معلومات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک او همدارس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د ننګرهار ویډیوګانې هم وګورئ او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان پر وروستیو معلوماتو خبر کړئ. د دې خبرونې په دوام کې به وروسته روسیې ته د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه واوري چې ویل کیږي پر مهمو مسلو له روسي چارواکو سره ځینې موافقې کړي او خبري روانې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو ده. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره د شذو پر کاندیدای پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به ورسره په خبرونه کې درته خبرو کړو. د امریکا پر انتخاباتو رپورت لرو کېدای سي د امریکا په جمهوریت ریاست کې د جمهوریت ریاست لپاره اول واري وشذ وټاکل سي. د دیموکرات ګوند لخوا پرون هیلری کلینتن د دوی رسمي کاندیدا معرفي سو. د افغانستان په اړه خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر روسیې ته تللی او له روسي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او د افغانستان له اردو سره د همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا له ویندوی تواب غورځنګ سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د دغه سفر پر اهمیت پوښتلې دي. ښاغلی غورځنګ وایي
روسیې پر رسمي ډول له افغانستان د غړیتوب څخه د شانګهای د همکارۍ په تړون یا سازمان کې ملاتړ وکړ. زمننه د افغانستان د منابعو، د افغانستان د طبیعي منابعو، د افغانستان د انرژۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په برخه کې د پانګونې علاقمندي څرګنده کړله. افغانستان په هغه غوښتنلیک هم ترلاسه کړ چې هغه د افغانستان د هوایي پوځ لپاره د تجهیزاتو په فراهم کولو باندې جوړ شوی و. روسیې چارواکو ژمنه وکړه چې د دې لیست په ارتباط به خپل اقدامات شروع کوي.
دغه ایم آی 15 هلیکوپترونه چې دي دا ډېر کلک او ډېر قوي هلیکوپترونه دي. وایي چې روسانو تقریبا یو ډول ابتدایي موافقه کړې چې د افغانستان حکومت ته به دا هلیکوپترونه ورکوي.
موږ د روسي د ایم آی 11 او ایم آی 15 هلیکوپتر مرستې غوښتنه کړې. البته په دې ارتباط باندې وعده کړې ده چې خپل بررسۍ به سرته رسوي او د امکاناتو صورت کې به افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیړنیو پیښو په وړاندې مبارزې کمی ادارې شوې دي. دوی ترمنځ هم د مشترک کار په ارتباط باندې توافقات شوي دي. په مجموع کې د امنیتي سکتور د ډېرو مهمو ادارو له مشرانو سره د ښاغلي اتمر دو جانبه ملاقاتونه شوي دي. په هغو کې هم د ترهګرۍ ضد مبارزه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې د امنیت او ثبات تامین او د شهي توکو د کښت، قاچاق او تولید په وړاندې مبارزې په ارتباط باندې خبرې شوي.
د تواب غورځنګ سره چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی دی د رضوان مراد مرکه تاسو واورېده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر روسیه ته تللی او په څلور ورځني سفر کې به له روسي چارواکو سره په افغانستان کې پر امنیت خبرې کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تجارت نړیوالې خونې په افغانستان کې خپله د خپلې یوې څانګې د پرانیستلو موافقه کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په برازیل کې د خپل 150مې نړیوالې ناستې پر مهال پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو څانګه پرانیزي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ نړیوالې خونی افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې غړیو هیوادونو یې په افغانستان کې د څانګې په پرانیستلو سلا کړې او دا پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ډېره مهمه ده.
د
سوداګرۍ نړیوالې خونی لخوا چې کوم لیک ته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسیدلی دی، د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د څانګې پرانیستلو د پریکړې د تصویب په اړه مبارکي ورکړل شوې، ډاډ څرګند شوی چې دا خونه به په خصوصي سکتور کې له افغانستان سره زیاته همکاري وکړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیستلو سره به د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د سوداګرۍ کچه زیاته او لا پراخه شي. د ښاغلي مستغنی په خبره د سوداګرۍ نړیواله خونه په 130 هیوادونو کې 6.5 میلیونه غړي لري او د ټولو هدف دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هلې ځلې منسجمې او د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. د سوداګرۍ نړیوالې خونې په داسې حال کې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په افغانستان کې د څانګې په پرانیستلو موافقه کړې چې افغان حکومت تیر کال د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هغه څه چې د سوداګرۍ په برخه کې یوه ستره لاسته راوړنه بلل کېږي. خو اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د پرانیستلو لپاره باید ټول لازم تدابیر ونیول شي او له دې لارې د سوداګرۍ د پراختیا او د ستونزو د حل لپاره اعظمي استفاده وشي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل که یاد خونه افغانستان کې څنګه پرانیزي، له ګاونډیو سره به ډېرې سوداګریزې ستونزې هوارې شي.
مونږ کولای شو چې هغه ستونزې مونږ د ګاونډیانو سره لرو دې اتاق له لارې مونږ حل کړو، او بیا هغه هیوادونه چې هغه د نړیوال د تجارت د سازمان غړیتوب لري نو مونږ کولای شو چې هغوی سره په ښه توګه او منظم تجارت وکړو. او زمونږ په تجارت کې بالخصوص چې زمونږ سوداګر ډېری ستونزې لري، چې زمونږ ډېری تاجرات تازه میوه ده، وچه میوه ده، قالینې دي، نو د په دې برخه کې کېدلی شي چې مشخص سهولتونه رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په دغه هیواد کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې له پرانیستلو هرکلی کوي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو سلاکار ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل د یادې څانګې له پرانیستلو وروسته به په اکثرو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیو ته د ښه ګډون زمینه برابره شي او د افغان سوداګرو غږ به تر نړیوالو ورسول شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي او د ماښام په 8 بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نو تاسو کولی شئ چې تر 8 بجو ازادي رادیو اوري د هغه څخه ورسته د سبا سهار تر 8 بجو بیا تاسو امریکا ژغ رادیو هم اوریدلی شئ پر همدې موج باندې پاتې شئ. اوس ورځو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینتن رسمن وټاکل سو. یعنی د دیموکرات ګوند لخوا به هیلری کلینتن رسمن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې د نومبر په میاشت کې کیږي ګډون کوي. د دیموکرات ګوند ملي کنوانسیون پرون د امریکا په فلادلفیا کې څلور ورځې غونډه پیل کړه. هیلری کلینتن پرون پر ویډیو د دغه کنوانسیون یا د دیموکراتانو د دستري غونډې لپاره وینا وکړه او د خپل کاندیدۍ لعملې له خپل خلکو مننه وکړه او د امریکا انجونو ته زیری ورکړ چې کده د امریکا د جمهوری ریاست لپاره وټاکل سي دا به اوله شذ وي. نو دی ویل چې نور انجونو ته دا یو زیری دی.
If there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me
دا وی کنن دلته پتاسو کی کچنی انجونه وی او نن شپه د غزما کنوانسیون ته ګوري او تر اوسه پوری ویش دی ویدې سوی نه دی. نو زه زیره ورکوم چې کزه اوله ولسمشر سم دوی برابر سی وی. هیلری کلنتن وویل چې دا د دې لپاره د فخر ځای دی چې خلکو یې دا رسمان انتخاب کړی ده د کاندیدۍ لپاره. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلنتن چې د هیلری کلنتن خاوند هم دی، پرون د خپلې میرمنې په رسمي کاندیدۍ د وینا پر مهال وویل چې د هیلری کلنتن له ټاکل کېدو سره به امریکا لا پیاوړی هیواد شي. کلنتن وویل که چیرې د امریکا په تاریخ کې اول وار یوه ښځه ټاکل کېږي د جمهوري ریاست لپاره، دا به د امریکا د قوت څرګندونه وي.
will make us stronger
دا دی وای هیلری به موږ پیاوړی کړي. تاسې هم په دې شو پوهیږئ ځکه دی خپل ټول ژوند په دې کار کې تیر کړی. زه هیله لرم چې تاسې به هغه وټاکئ. په موږ او تاسو کې هغه کسان چې عمرونه یې پاخه دي د خپلو کوچنیانو او لمسیانو لپاره باید فکر وکړو. تاسې باید د دې لپاره کلینتن ته رایه ورکړئ چې د نړۍ په دې فوق العاده هیواد کې مشتل پر آینده فکر کړی دی. که تاسې دا فکر وکړئ نو ستاسې بچیان او لمسیان به ټول عمر دعا درته کوي.
We have always been about tomorrow. Your children and grandchildren.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ارتباط یو بل دیموکرات کاندید برنی ساندرس پرون له یو ور بیا خپلو پلویانو ته وویل چې دوی دی هیلری کلنتن ته رایه ورکړي، او وی ویل چې د اتحاد او اتفاق د څرګندولو لپاره له دې مبارزې لاس واخیست، خو دوی وویل چې د هیلری کلنتن ملاتړ به کوي. دغه کنوانسیون یا دغه ملي غونډې ته چې د دیموکرات ګوند لخوا جوړه سوې ده او څلور ورځې ده، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند ورغلی و. له ده سره د ازادي راډیو خبریال رضوان مراد مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلی دي چې په دغه ملي غونډه کې یا په دې کنوانسیون کې بېګا شپه څه تېر شول. جعفر هاند وایي
کله چې هغه رسمن ونومول شو په ملي کنوانسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلنتن سیال و، د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض یې وکړ او په ملي کنوانسیون یې تورن کړ چې ګواکې سمه پرېکړه نه ده کړې، ځکه هغوی ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای. ځکه د هغوی په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلنتن د امریکا د اوسني تاریخ یوه تکراري څېره ده، او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په نوی په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
چا وینا وکړله د امریکا په داخلي پالیسی باندې، په بهرنی سیاست باندې هم خبري وشوې که څنګه؟
ویناوال خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ایالاتونو نه دوی ورته ډیلیګیټس یا استازي وایي، د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي، لسګونو کسانو وینا وکړې. خو مهم ویناوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بیل کلنټن چې د هیلری کلنټن میړه دی، هغه و چې هغه خپله وینا د هیلری کلنټن سره د لمړی ورځې په لیدلو پیل کړه، چې بیا وویل چې زموږ ملاقات په مینې بدل شو، د مینې نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو، او بیا د امریکا په حکومت کې دې په ګډه کار کول سره همکاران شو. الله هغه خپله میرمنه وستایله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی، د اتمي انرژۍ په برخه کې، د تروریزم په برخه کې. هغه په ښکاره په واضحه توګه د اوسامه بن لادن وژل یاد کړل، چې ګواکې دا د هیلری کلنټن د بهرنیو چارو د وزارت دوره کې د هغه اقدامات چې اوسامه بن لادن ووژل. همدغه راز دیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته وویل چې تاسو سم انتخاب کړی دی چې هیلری کلنټن مو جمهور ریاست لپاره کاندیدا کړه. او هغه په خپله هیلری کلنټن یوه انقلابي ښځه، یوه داسې ښځه چې تل تغیر غواړي، او یوه داسې ښځه چې خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کیږي.
د امریکا په تاریخ کې یوه میرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره درېږي. د دیموکرات ګوند په داخل کې په امریکایانو کې د څه فکر کوي؟ لومړی زل دے چې یو خزه د جمهور ریاست لپاره درېږي.
د داد امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند لخوا یو خزه د جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي. او هیلری کلنټن انتخابات یو تاریخ خدا جوړ شو چې هغه کاندید شو. د نیویارک نه د سکیپ له لارې د ملي کنوانسیون سره په ژوندۍ بڼه وصل شو، او وی ویل چې تاسو خپل د ګوند غړو ته وویل چې تاسو په نننۍ پرېکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهور ریاست آینده جمهور رئیس یم.
د امریکا ژغ آشنا راډیو له خبریال جعفر هاند سره د دیموکرات ګوند پر کنوانسیون د رضوان مراد مرکه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د د ازادي راډیو اوریدونکو پر دې چې په افغانستان کې شته ولسمشر کېدای سي بيخي زیات پیغامونه را رسول دي چې د خپل او د مثبت خبره ده د افغانستان لپاره یو اوریدونکو لیکي چې ځینار رئیس جمهور هغه وخت راتلای سي چې په هیواد کې مو سرتاسري سوله او امنیت ټینګ سي او د علم سطح مول وړ سي. عبدالقادر تکین د جمهور ریاست په انتخاباتو کې دای وای چې تیر وار موږ وه نوماند درلود په افغانستان کې دیموکراسي لا ځوانه ده او هیلې لرو. او شیرزاد د جلال آباد څخه لیکي چې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به کوم کاندید موږ لپاره د افغانستان لپاره شوي. شیرزاد صاحب پر دې به موږ پروګرامونه کوو. فریبا سولمال د دې ساعت د فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه داعش پر وړاندې د ځانګړي پوځي اقداماتو خبر ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونې په افغانستان کې د دې خونې د یوې څانګې په پرانستلو موافقه کړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې اووه قوانین چې وړاندې ولسي جرګې تایید کړي د رایو په اکثریت تایید کړل. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنوینسیون کې ډیموکراتانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه معرفي کړه. ترکی رسنۍ وایي حکومت په یو نوي اقدام سره د پوځي ناکامې کودتا په تړاو د 24 خبریالانو د نیولو امر کړی دی. د اسرایلو پوځ وایي د یو پادری د وژلو په تور یو فلسطینی وګړی وژلی دی. او ټاکل شوی له اروپایي اتحادیه څخه د برېټانیا د وتلو تر خبرتیا وروسته راتلونکي میلادي کال استونیا د اروپایي اتحادیه دورې مشري له برېټانیا څخه واخلي.
اوس په سباون کاکړ اقتصادي خبرونه ولولي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خپل مسؤلین وایي له ګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګریز راکړه ورکړه له 15% څخه 50% ته راکړه شوې ده. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلي ازادي راډیو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالي سیاست پر سوداګرو او پانګوالو ناوړه اغېز کړی دی.
دا سیاسي اړیکې خپل تاثیرات په اقتصادي او تجارتي اړیکو باندې لري. دغه سیاسي اړیکو له امله دغه زموږ تجارتي اړیکې د پاکستان سره ډېر زیات خراب شوې. په خوا موږ پېژنه تجارت او ترانزیت د پاکستان سره لرو او تقریبا 50% راکمه شوې ده.
د شغلي پسرلي په خبره اوس مهال افغان سوداګر په پاکستان کې زورول کېږي او په ډول ډول پلمور څخه پیسې اخیستل کېږي. د ته ورته کارونو پر سوداګرو او پانګوالو ناوړه اغېز کړی دی. په هرات ولایت کې د لویدیځي حوزې د کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دغه کرنیز نندارتون کې د لویدیځي حوزې کروندګرو او مالدارانو خپل محصولات په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د هرات ولایت د کرنې او مالداري ریاست سرپرست مهراب الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارتون څخه د جوړېدو هدف افغاني محصولات ته بازار موندنه ده. د نندارتون یو شمېر ګډونوال وایي چې د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د پیاوړي کولو او د کاري کړۍ د پراخولو په هدف دا شان نندارتونونه جوړول ډېر اړین دي. د همدان روز لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بي یو بوجي قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره، 2380 افغاني، یو درې نیمه بوجي ورجه، 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي یو زور شپې ته افغاني. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بي یو لیټر پېټرول 83 افغاني او یو لیټر ډیزل 14 افغاني. د شاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني، یو اتیا پوله، یو یورو 15 افغاني، یو دېرش پوله، یو پاوند نه اتیا او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او شل پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 شپته پوله، زر ایراني تومن 19 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1433 افغاني. د خبرونو پای
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوری دا ازادی رادیو دا نمرزی خبرونی با دا ماشام ترو بجو پوری بی دا ماشام ترو بجو تاسی با دا افغانستان پر حالاتو دا ورستوی پر مختگونو چخه خبرو تاسی با از مش رادیو کولیسی چه پر انترنت و اوری دیر ساده دا ازادی رادیو دا بپانی ادرس دی www.azadiradio.com په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوزو پروګرام درتلرو او د بشري حقوقو ونیس پروګرام خو درغه مخکې اسمت ساروان ځینی په ژورپوري معلومات راغون کړي.
خبریاست شای په دې حیران شي چې لا هم په جاپان کې ویډیو کیسټونه جوړیږي، خو تاسو خبردار چې په دغه هیواد کې هم نور د ویډیو کیسټونو د جوړولو کار زیات دوام نه کوي. جاپانی ویډیو کیسټ جوړونکي کمپنۍ فونای الکترونیک به روانه جولای میاشت ویډیو کیسټونو تولید بس کړي. دا کمپنۍ نه یوازې د خپلو مصرف کوونکو لپاره بلکې د نورو لپاره هم ویډیو کیسټونه جوړوي. لا هم یو شمیر کمپنۍ او مؤسسې شته چې له پخوانیو ویډیو کیسټونو کار اخلي او څنګه چې نورو شرکتونو او فابریکو د ویډیو کیسټونو له جوړولو لاس اخیستی، د جاپان فونای الکترونیکس کمپنۍ ته د ویډیو کیسټونو جوړولو واره کوله. د جاپان نیکای نشیاتی مؤسسې اعلان وکړ چې د فونای الکترونیکس شرکت له لوري د وی سی آر جوړولو کار په اگست میاشت کې بندیشي. فونای شرکت لومړی پلا په 1938 میلادي کال د وی سی آر جوړول پیل کړل او یو مهال د کال شاوخوا 15 میلیونه ویډیو کیسټونه پلورل، خو تیر کال یې صرف 1.5 لک وپلورلې شوې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کامم رنجونو د ودولو او یا هم په کامم ورکی هلکانو ته د ودونو کولو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مسؤل عبدالله عبید صاحب شرغلست.
مننه استاسونم
عبید صاحب، که په افغانستان کې د کامم رنجونو د ودولو د ارکام په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د ماشومانو د ودولو په اړه باید یاد ورسو چې په 1992 کال تقریبا کابو 226 قضایا په سیمیز او ولایتي دفاتر کې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی ده. هم دیشان په 1993 کال 215 قضایا ثبت شوی او په 1994 کال 215 قضایا د ماشومانو د ودولو په اړه قضایا ثبت شوی ده، چې دغه قضایا او 50 سلنه یې اغه ماشومان تشکیلی چې عمرونه د شپالس نه تر اتلس کلنې پورې دي. هم همداشان تقریبا شپږ درس اشاریه سلور سلنې د یولس نه تر پنځلس کلو تر منځ دي، او شپږ فیصد د ورنه تر لس عمرونه په د ورنه پورته او تر لس. او دا مجموعه دغه قضایا چې په کمیسون کې ثبت شوی ده تقریبا 1001 قضیه دي، په شمول د 1995 د میاشتنۍ اولین د اول درې میاشت د 1995 کال د دغه قضایا نه تقریبا 208 سلنه د کمیسون لاره نه حل شوی دي، او یو سلور سلویخت قضایان د کمیسون د تدخایی و لعمله د دوی نه جلوگیری سویده چه داغ ماشومان وش غورل سیده دا ودونو نه. د ماشومانو د ودونو خپل یو نمونه د شزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورنۍ کې دوی باندې عملیږي او دوی خپل صلاحیت نه لري چې د په وړاندې ودرېږي او کورنۍ پلار یا مور یا بل خپلوانې د ماشومانو اړوي چې دغه وادې ته سر کېږدي. یو عامل یې خو همدا ناوړه دودونه ده چې په ټولنه کې شتون لري متاسفانه، او بل دا چې اقتصادي وضعیت که چیرې د کورنۍ خراب وي دا هم یو عامل کیږي چې ځینې کورنۍ د اقتصادي له لحاظه چې ستونزه لري هغوی خپل ماشومان مخکې له دې نه چې قانوني عمرونه تکمیل کړي دوی مجبوروي چې باید واده وکړي، او دغه پیسې چې دوی اخلي د ده په وړاندې بیا په کورنۍ کې مصرفي نورو لورګانې باندې، او دا خلاف قانون چې دا ودونه ترسره کیږي دا نه یوازې چې د انجونې په عقله دی بلکې هلکان هم قرباني کیږي. ځینې وختونه داسې هم پېښوي چې یو ورور وژل کیږي یا مړه کیږي د ده ښځه بیا بل ورور ته رسیږي. دوی داسې فکر کوي چې دا میراث غوندې ده، او دا هغه بل ورور که چیرې عمر ټیټ هم وي د 18 کلونه لاندې هم وي باید دا خپل د ورور ښځه د ناموس په شان باید دې سره کوژده وکړي او واده وکړي. متاسفانه چې دا جبري ورباندې تعمیلیږي او دا خلاف د قانون ده، ځکه چې په مدني قانون په اویومه ماده کې هلته ویل شوي ده چې الکان هغه وخت کېدی سي چې دوی واده وکړي چې عمرې 18 کلنۍ عمرې باید بشپړ کړي وي، او انجونې باید 14 کلنۍ عمرونه یې باید بشپړ کړي وي. او بله اوله فقره د یو اویومه ماده په مدني قانون کې بیا هلته ویل شوي ده چې د انجونې پلار کولی سي چې مخکې له 14 کلنۍ نه هم خپل انجونې په ودو کې مجبور کړي، ولې د دوی ګټه په پام کې نیولو سره کېدی سي ده واسوی چې واده وکړي. ولې
ډېره مننه عابد صاحب. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو یا هم هلکانو ته په کم عمر کې د ودونو کولو لاملونه څه دي؟
یو خدا ناوړه دودونه ده چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، او ځینې خلک داسې فکر کوي چې حتی مخکې له دې نه چې یو ماشوم وزي. متاسفانه داسې ناوړه دودونه زموږ په ټولنه کې شتون لري چې ځینې کورنۍ حتی ماشومان چې عمرونه ډېر ټیټ دي د قانوني عمرونو له لحاظ هغوی مجبوروي چې باید واده وکړي یو بل سره، او دا نه یوازې انجونې باندې ده بلکې هلکان هم د ده قرباني کیږي، خو ولې معمولا اکثرا د انجونې د ده قرباني کیږي. او بله اقتصادي ستونزه دي چې ځینې کورنۍ چې اقتصاد ضعیف وي هم دوی هم مخکې له دې نه چې دوی انجونې همغه قانوني عمرونو ته ورسیږي هغوی اسی چې ده واده وکړي. او بل دا چې په ځینې کورنۍ کې چې ډېر لورګانې لري هغوی هم همدا کار کوي چې یو لور قربانوي او تر څو چې د نور مصارف په غاړه ونیسي. ناامني یو بله ستونزه ده چې متاسفانه په ځینو ولایاتو کې ناامني هم د ده سبب کیږي چې د ځینې کورنۍ د خپل د استوګنځۍ اصلي استوګنځۍ نه او ارسی چې بل چیرته لاړ سي، او دا هم یو دلیل کیږي چې د خپل لورګانې مخکې له دې نه چې قانوني عمر بشپړ کړي دوی واده وکړي، او ناوړه پایلې هم لري د ودونه.
عابد صاحب، په کم عمر کې د نجونو ودول او یا هم په کم عمر کې هلکانو ته واده کول کومې منفي پایلې لري؟
یو یې دا ده چې د واهل او ټکول په کورنۍ کې دا ځکه چې دا خپله ماشوم دی کله چې دا واده کوي نه پوهیږي خپل حقوق او وجایب چې څه حقوق لري میړه باندې او څه وجایب لري د په وړاندې چې باید دا ترسره کړي. همدا دلیل باعث کیږي چې ځینو وخت د خپل د میړه لخوا او د میړه د خپلوانو لخوا وټکول سي، او بل دا چې کنځګانې کیږي د په وړاندې په هغه کورنۍ کې شاقه کارونه باید ترسره کړي په هغه کورنۍ کې، او ځینې وخت داسې کیږي چې د خپل ځان ووژني یا وسوځوي یا د خپل د کور نه وتښتي د همدې له وجې نه چې دې باندې تاوتریخوالی کیږي په هغه کورنۍ کې. او دا بله پیامه دي دا چې دا خپل ماشوم ده او واده نه ده کړی، که چیرې ده ماشوم زیږي هغه هم ستونزه ممکن ولري، هم د صحي له لحاظه هم د رواني له لحاظه دا ستونزه موجود دي. او بل دا چې د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي، د هغه ماشومان چې مخکې له دې نه چې قانوني عمرونه بشپړ کړي دا واده وکړي د خپل د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي، او د تفریح سالم تفرینه محرومیږي هم داشن دا پایله ده متاسفانه بعد پایله ده چې دوی په وړاندې شتون لري او دا سختاری ستونزه هم چې په قانون کې موجودی په یوم ماده دا باید اصلاح سي.
قدر مونو اوریدونکو اوس هم رازو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په لاسه وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژی است. عبید صاحب د ورستي پښتنې په توګه په کوم مرکې د انجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د هل لار یو دا چې باید خلک د پوهاوی په اکله باید کار وسی، هغه اړوند ورګانونه چې په دې برخه کار کوي لکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل برنامه لري، جلسات دایرهي، ورکشاپونه، سیمینارونه او د سینور زګه دوار ورزمخ کیم د یک شنبه په ورځ مو یو برنامه یو کانفرنس درلوده او د مسولینو نه مو وغوښته چې هلته باید ګډون وکړي او خپل دریز ووایي او باید تعود وسپاري چې پراتلونکي دوی په وړاندې څه کوي چې ده د ماشومان د ودونو په اکله باید اقدامات وسی او دوی نه جلوګيري وسی او نور اړوند ورګانونه د لکه د ارشاد او اوقاف وزارت خپل مسولیت لري. علما چې باید په منابر او مساجدو کې په جمعهتونو کې د جمعې په ورځ خاصتا باید دوی موعظه وکړي او خلک واسوي چې د شریعت له ازد ارشادات دین مقدس اسلام په لحاظ او قوانین نافذه په لحاظ د ماشومان سره حقونه لري او باید دوی ونه مجبور شي چې مخکې له دې نه چې خپل قانوني عمرونه بشپړ کړي دوی وعده وکړي او پایله هم ووایي چې داسې ناوړه پایله هم لري. او بل د ښوونې او روزنې وزارت خپله مسولیت ده چې باید دا کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولیت لري په دې اکله چې باید د رسنیو ته ووایي چې باید کمپاینونه په لاره واچول سي. مدني ټولنه خپله مسولیت لري چې په دې اکله باید کار وکړي او ټول هر یو په خپل وار خپل مسولیت او وجایب لري چې په دې اکله باید کار وکړي. او ساختاري تبعیزي برخورد چې په قوانینو کې ده دې باندې هم باید هغه اړوند مسؤلین باید توجه وکړي لکه وزارت عدلیه او وایي د حمایت حقوق بشر چې د په چوکات کې ده هغه قوانین هغه مواد د قوانین د ملي قوانین چې توپیر لري د کنوانسیونونو نه هغه باید اصلاح سي او تبعیزي برخورد چې لري دا باید اصلاح سي تر څو چې د ماشومان حقونه تر پښو لاندې نه سي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د مخکخه شوز په پروګرام کې موزه صادق رښتینی لکندهار هرګلی کوم. نن په دې ونی خبرونه کې د انجلا ولسیار سره خبرې کوم. انجلا ولسیار په کندهار کې زیږیدلې، ابتدایي زده کړې په کابل کې کړې خو اوس په کندهار کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوي. انجلا مدني فعال ده. دغه راز مهاله په یو محلي رسنۍ کې د پروډوسر په توګه پروګرامونه جوړوي. نوموړي تر دې مخکې په کندهار کې د ښځو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې ډېره ونډه اخیستې، بېلابېل ولسوالۍ ته تللې او هلته یې ښځو ته بېلابېل ټرینینګونه جوړ کړي. نورې خبرې به له دې واورو. انجلا ولسیار د مخکور ښځو پروګرام ته په خیر راسي.
تشکر ډېره مننه. زستا سره ډېره خوشاله یم دا چې ماته مو وخت راکړئ تر څو زه وکولای سم خپل فعالیتونه او د یو افغان یو پښتنې ښځې په نمائندګۍ سره زه وکولای سم چې تاسو ته خپل فعالیتونه وړاندې کړم.
اول د خپل زده کړو پاک معلومات راکئ.
ډیره مننه. ما نو په 1998 تم کال کې زه د مکتب څخه فارغ شوم. البته هغه وخت ته 98 تم کال یزده صنف، یعنی یوول صنف درس ویل کېدی دغه دوا کاله. نو پس لغه سم کانکور امتحان ورکې چې د ژورنالیزم پانزی ته، د کابل پانتون ژورنالیزم پانزی ته کامیاب سولم. نو چون جنگونه و حالات ډیر خراب سول، درې سمستر می درس وایه، موږ مهاجر سولو او مینه سوی کولای چې زه خپل تحصیلات مخته یوسم. پېښور ته لاړم. په پېښور کې په دې خاطر چې کوم خاص مصروفیت نه و، نو بیا ما د هلال احمر پرامیډیکل انسټیټیوټ کې د قابلیتګۍ درس وایه. نو تقریبا ډیر وخت ما وکولای سوی چې په شفاخانو او کلینیکونو کې د خپل خون د لپاره خدمت وکم او کار وکم. پس لاغه سه بیا هم ما غوښتل چې دا زده کړه ما ته کافي نه ده، نو بیا را ولاړه سولم ملالی پانتون کې. ما سبتنامه کوي او اوس فعلا د حقوق په پانځه کې خپل تحصیلات مختبم.
د څو کلونو راهیسې په کندهار کې کار کوي او په کومو برخو کې؟
زه د 2006 کال څخه په کندهار کې کار کوم. نو په مختلفو بخشو مختلفو دفاترو مؤسساتو کې می کار کړی دی چې 2006 کال کې کله چې ما خپل وظیفه په کندهار کې شروع کړه، نو د مرسي کورپس دفتر سره ومه چې هلته زموږ فعالیتونه په ولسوالیانو کې و. نو هغه فعالیتونه د شوز سره د پولټری ټریننګونه و، یعنی د مرغداري ټریننګونه و او لایف سټاک مینجمنت و د مالداري د پاره و چې هغه شوز چې مالداري دی کوله او چرګان هم دې ساتله په سمه طریقه چې دی باید ګټه ځنې واخی او یو آیت لا سره وړي دی نه پېدل. نو موږ دې سپورټول ټریننګونه مرکل درڅو دی وکولای شي چې سم آیت لا سره وړي.
تاسو ول چې ولسوالۍ ته ځي او هلته مشروطه ته ورکشاپونه ورکوي، سخت نه ده چې د نامي سره تاسو هلته فعالیت وکړي؟
ولا دا خو نو زموږ وطن دی، موږ تاسو باید مبارزه او مقابله وکړو. هغه خلک چې په لیرو پرتو ځایونه کې په دې حالت کې پراته دي چې موږ ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو هغه ته رسیدګي وکړو. نو موږ هغه رواجونه او هغه کلتورونه مراعات کړي دي، هر وخت مراعات کړي دي. یعنی زه د ډیرو سختو حالاتو سره هم مخسوي یم، حتی د طالبانو سره هم مخسوي یم چې د څه وخت سوي دي چې زما مخه یې نیولې ده چې چیرې زی او څه کوي او ته ولې راغلی د دې ځای ته چې هغه کلی هم زه نسم کولی چې نه مې درته واخلم. بالاخره کله چې ما هغه طالبان ول، د هغه کسانو چې ما یې د دې خوند او میندو ته ټریننګونه ورکوله او دوی مې سپورټوله، بیا ما دوی ته وویل ملګری ورونو، موږ کله چې راغلی تاسو ښه خبر یاست چې موږ د نارینه و سره کار نه لرو، موږ ښځې د ښځو لپاره کار کوو. زموږ د ورکشاپونه نه و، ټریننګونه و چې پور ټریننګونه و په مختلفو ولسوالیانو کې چې دامان، ډنډ، ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي ولسوالیانو کې و. نو هغه ټریننګونه یو د چرګانو چې موږ مثلا څلوېښت تنه چرګان ورکوله، د هغه په بغل کې مخوراکه ورته ورکوله او د زمر سره 50-50 کار کوي، یعنی د کډلې په جوړولو کې چې خټي وو دا کارونه دی کولای چې نور جالي وو د کلکینان دا لپاره موږ ورته راوړل درڅو دی وکولای شي چې چرګان په سمه طریقه او په صحیح طریقه سره مخته یوسي. همدارنګه موږ په ټریننګو کې دی د کلینیکو سره لینک کوله او همدارنګه بل ټریننګونه نور ټریننګونه چې موږ درلودل هغه د لایف سټاک مینجمنت وو چې د هغه د مالداري په حق له هغه کورونه چې هغه کورنۍ چې مالدار و غوا وی درلودلې او پسونه او هغه حیوانات چې دی درلود چې مثلا د شیدو سه ګټه اخیستله، د غو د پاره مر ټریننګونه درلود او همدارنګه مو ډیستریبیوشن درته درلودي چې د دې د پاره مو غړي کې ورکړلې دی ګونه مو ورکړله او همدارنګه نور مواد چې د دې د پاره ضرورت ډرینکر او فیډر و، یعنی خوراکه او د خوراکې د پاره د حیواناتو او د حیواناتو د اوبو د پاره مو لوښې دی ته ورکړله.
خپل د کار تاثیرات مو محسوس کړي دي، مستاس پروګرامونو کوم نتیجه ورکړي؟
بلی و مر کار ډیر مثبت نتیجه ور کړی ده، خصوصا یو وخت د دامان د ولسوالۍ سه ماته زنګ راغی ول تاسو خو ټریننګونه راکړه چرګان مو راکړله، اوس نو موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي چې موږ د هګۍ په څه رقم بازار ته عرضه کړو. پر موږ باندې هګۍ بیخي ډیر دي، دا زموږ څخه خرابیږي او موږ داسې خاص بازار په دامان کې نه لرو. نو په همدې سبب سره زه ډیره خوشحاله سوم کله چې ورلم په ستلو ستلو هګۍ پرتې وې او موږ د دې دپاره بازار پیدا کړ. یو نفر مو په هغه کلي کې مشخص کړي چې دی به په هفته کې یا په دوه یا درو ورځو کې یوه راځي پر کلي باندې به ګرځي، ګرد هګۍ به وړي، په حساب سره به هګۍ وړي، هلته به بازار کې عرضه کوي او د خلکو پیسې به ورکوي. او همدارنګه موږ بهترین بازار د پارغنداو کې چې چرګانو کړی و، بهترین بازار د میلې ځای و د بابا صاحب چې ښځې به هګۍ بې ایښه ولې راوړلې وې، دلته به په ښه قیمت سره دوی ته خرڅېدلې. او همدارنګه د دوی بچیان به د نورو د نارینه و میله ځایو ته وړلې هګۍ دوی به بازار درلودې. مګم هغه لیرې ځایونه چې مثلا دامانو بازار نه درلودې، موږ داسې یو لار ورته پیدا کړ. لکه مخکې چې مې تاسو ته ویله، یو نفر مو وټاکئ چې دوی به ټولې هګۍ راټولولې او وړلې بازار ته خرڅولې او بېرته یې پیسې دوی ته هفته وارې ورکولې.
په کندهار کې د ښځو د کار په اړه څه وایې؟
دا خو موږ ته ښه پوهیږو چې امنیت په سر ته سر افغانستان کې نه دی سم، یعنی دا یو بیره او وهم زموږ ستاسو سره ستا چې موږ تاسې په ډېر یو بیرې سره په یو ډېر وحشت سره راوځو د کورو سره کار کوو. نو بیا هم زموږ قهرمانې او پښتنې خوندې مبارزه کوي، مقابله کوي، راوځي، د کار کوي، زحمت کاږي. نو زه په دې هیله یم چې یو سرتاسري صلح راسي ترڅو موږ وکولای سو چې خپل وطن ته په سمه طریقه سره خدمت وکړو.
د ورسی پښتنې په توګه لپانتونه پاریغه سي څه پلان لري؟
نو زما خو پلانونه بيخي ډیر دي. زما یګانه پلان دا دی غواړم چې یا پارلمان یا ولایتي شورا ته ځان کاندید کما، غواړم چې یو ښه ډیپلوماټ واوسم. زه خپل ډیپلوماسي غواړم انتخاب کما، نو یو ښه ډیپلوماټ واوسم درڅو وکولای سم په خارج کې داس یو نماینده واوسم چې خپل د وطن هر نوع مشکلات او هر نوع خواهشات ورکړه کما.
صادق رښتنی وو په کندهار کې د شدو د یوې مخکښ شي سره خبرې کولې. تاسې واورې دا پروګرام تاسې نوش پر پاڼه پیدا کولای سي ازادي رادیو ټکی کام. د دغه ښکلو خبرو دا ورېدو او د ډیرو په زړه پورو ویډیوګانو د لیدو لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورځئ. اوس به ورسو د افغانستان د پیژندل سوي شاعر عبدالغفور لیوال ښکلی شعر به د فرهاد دریا په ښکلي غږ کې سره واورو.
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناویش پین مڑو ون خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی جون جون خو
جوان جوان خلای دای جوان 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 خلای دای جوان 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 خلای دای جوان 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 خلای دای ی خلقو 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 کول خلقو منی سای جوان دون تا ټوپک منی سے کے رات کتاب کے دوان خدی یا و بنک دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کے نقل یا وڑو کے کاغذ او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا اس تر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچا نورت دی ٹول خائستا لفظو ناناس ور تلاس ترزنے اڑ کے فکر من خولے دائیں
جن 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 خولے دائیں جن 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 خولے دائیں جن 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 خلائے دے
جن 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 خلائے دے یہ خلقو 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 یہ خلقو خلقو